تاسو ته زفریده اوټسی کی د خپل همکارانو سره خرغ لاستوي په دې خبري مجلې کې اوري چې ایصاف او ناتو وایي هڅه کوي چې د افغانستان د هوایی ځواک په پیاوړتیا کې برخه واخلي. جرمنی د کابل د نړیوال هوایی ډګر له پولیسو سره د روزنې او تجهیزاتو په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون البته تر سره شوی تړون ځنډیدلی دی. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال سره مرکه لرو. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
په دایکندی ولایت کې د واورو ورېدو او خویدو له وجې درویش کسان مړ شوي. د ولسي جرګې موقت اداري هیئت وایي د جرګې د رئیس د ټاکلو په مقصد جوړ شوی کمیسون د ستونزې د حل لپاره طرحې لري. د ایران د حکومت مخالفانو او پلویانو نښتې وکړې او په بحرین، یمن او لیبیا کې د حکومتونو پر ضد مظاهرې شوې. د دایکندی ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو څو ورځو کې د سختو واورو د ورېدو او د واورو د خویدو له وجې شاوخوا درویشت تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. د دایکندی والي قربان علي اورزګاني نن خبریالانو ته وویل د دوو کورنیو 14 غړي یوازې د برف کوچ په یوې پیښه کې د سنګ تختو بندر په ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د اورزګاني په وینا په دایکندی کې وروستیو ورختونو یو شمېر څاروي له منځه وړي او د خلکو کورونو ته هم زیانونه اړولي دي. د افغانستان په مختلفو برخو کې د وروستیو واورو او سختو بارانونو له امله زیات کسان مړه او ژوبل شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د ولسي جرګې موقت اداري هیئت وایي د هغو کمیسیون په غونډو کې چې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته شوې ستونزې د حوالې لپاره جوړ شوی د دغې ستونزې د حل په مقصد بیلابیل نظرونه مطرح شوي دي. د ولسي جرګې موقت منشي عبدالقادر قراتوال ازادي راډیو ته وویل داسې وړاندیزونه هم شوي چې د روانې ستونزې د حوالې لپاره دي د اساسي قانون په تطبیق د څارنې ادارې ته مراجعه وشي او یا دې هم خپله ولسي جرګه د کورنیو دندو په اصولو کې بدلون راولي. ولسی جرګه په اتم ځلي انتخاباتو کې هم د خپل رئیس په ټاکلو کې پاتې راغله او د ستونزې د حل لپاره یې یو شپېته کسیز کمیسیون جوړ کړ. د هلمند چارواکي وایي ائتلافي ځواکونو د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي او یوې نیولی دی. د هلمند والي ویان داود احمدي نن ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه په یو کور باندې د بهرنیو ځواکونو د چاپې پر مهال شوې ده. احمدي وویل په دې اړه تحقیقات روان دي چې آیا وژل شوو کسانو له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لرل او که نه. د سیمې څو تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وژل شوي کسان ملکیان دي خو بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د ایران د حکومت پلویانو نن له مخالفانو سره نښتې وکړې. دا نښتې د هغه مظاهره کوونکي محاصل د یادښت په مراسمو کې وشوې چې دوه ورځې وړاندې وژل شوی و. د دوشنبه په ورځ ثانی ژالا د حکومت ضد سترو مظاهرو په جریان کې ووژل شو او دواړو خواو یو بل د هغه په وژنې تورن کړي دي. حکومت وایي وژل شوی کس د امنیتي ځواکونو کارکوونکی او د مجاهدین خلق پلویانو وژلی خو مخالفان وایي نوموړی یو مظاهره کوونکی و. د ایران لوی څارنوال محسنی جاعی خبرداری ورکړ چې د مخالفو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي پر ضد بچې د دوشنبه د ورځې مظاهرې تنظیم کړي عمل وکړي. د سې شمې په ورځ د ایران د پارلمان سخت دریز وکیلانو له چارواکو څخه وغوښتل چې د دوه تنه مخالف مشران دې اعدام کړي. مخالف مشرانو دا مظاهره د مصر د خلکو له پاڅون سره د پیوستون په مقصد جوړه کړې وه خو مظاهره کوونکو د ایران د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او له پولیسو سره نښتې وکړي. په نښتو کې دوه تنه ووژل شول. له بلې خوا مهدي کروبي نن په خپلې کمپیوټري پاڼې شام نیوز ډاټ نت کې ویلي په ایران کې د ټولنیزو او سیاسي بدلونونو راوستلو په مقصد هر ډول قربانۍ ته تیار دی. د ایران دولتي تلویزیون نوویل چارواکو د مخالف غورځنګ د غندنې په مقصد د جمعې د ورځې لپاره د سترې مظاهرې غږ کړی. په بحرین کې د حکومت ضد مظاهرو په جریان کې نن د دغه هیواد په مرکز ماناما کې په زرونو مظاهره کوونکي راټول شوي ول. د نن ورځې زیات شمېر کسان د هغو وژل شویو مظاهره کوونکي د جنازې په مراسمو کې د ګډون په مقصد راټول شوي چې د یو بل وژل شویو مظاهره کوونکي د ښخولو په مهال وژل شوی و. په زرونو کسانو د بحرین د مرکز ماناما په مرکزي میدان کې شپه تېره کړه او وایي تر هغې به پاتې وي چې غوښتنې ومنلې شي. مظاهره کوونکي د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو، د خلکو لخوا د کابینې د ټاکلو، خلکو ته د کار او کورونو برابرولو او د شیعهګانو پر ضد د تبعیض د ختمولو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. تر اوسه دوه تنه مظاهره کوونکي وژل شوي او د بحرین پاچا حمد ابن عیسا الخلیفه په تلویزیون کې راڅرګند شو. له وژل شوو کسانو سره یې خواخوږي وښوده او ژمنه یې وکړه چې د پیښې په اړه به څېړنه وکړي. متحده ایالات چې په بحرین کې د سمندري ځواک 15مه فرقه ځای په ځای کړې وایي په دې هیواد کې د وروستیو حالاتو په اړه سخت اندېښمن دي. راپورونه وایي د لیبیا په بنګازی ښار کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوي. عیني شاهدانو او خبري رسنیو ویلي یو شمېر کسانو د بشري حقونو د یو فعال د نیول کېدو پر ضد مظاهره وکړه، له پولیسو او د حکومت له پلویانو سره یې نښتې وکړې. عیني شاهدان وایي په مظاهرې کې په سلونو کسانو ګډون کړی او پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه کول. په بنګازی ښار کې یوې خپلواکې ورځپاڼې لیکلي چې په نښتو کې د لسو پولیسو په ګډون 14 کسان ټپیان شوي، خو ټپونه یې جدي نه دي. له کومې ورځې چې په تونس، مصر او یمن کې د حکومتونو پر ضد مظاهرې پیل شوي، دا لومړی ځل و چې په لیبیا کې د واکمن حکومت پر ضد مظاهره وشوه. په عین حال کې د لیبیا ټلویزیون په مرکز ترابلس او نورو سترو ښارونو کې د هغو کسانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د معمر القذافي په ملاتړ یې لاریون کاوه. د یمن په مرکز صنعا کې نن د حکومت مخالفانو او ملاتړو د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره نښتې وکړې. یو شمېر اعتراض کوونکي د سنا پوهنتون په انګړ کې راټول شوي ول او غوښتل یې د ښار مرکز ته لاړ شي، خو د حکومت ملاتړو چې په چاقوانو، ډنډو او ډبرو سنبال ول په محصلینو یې حمله وکړه. پولیسو هوایي ډزې وکړې، خو ویې نشو کړی چې دواړه ډلې خورې کړې. په دې نښتو کې څلور کسان ټپیان شوي دي. شاوخوا 2000 عراقیانو نن په حکومتي خدمتونو باندې د اعتراض په ډول د عراق د واسط ولایت په مرکز قود ښار کې حکومتي ودانیو ته اور واچاوه. اسوسییټډ پریس اژانس د واسط ولایت د چارواکو په حواله لیکي په دغه اعتراضیه مظاهره کې شاوخوا 15 کسان ټپیان شوي دي. فرانس پریس اژانس د پولیسو او روغتیایي کارکوونکو لخوا ویلي یو کس د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. دغه اژانس د ټپیانو شمیر 10 تنه ښودلی. د تونس او مصر د مظاهرو په تعقیب عراقیان د برېښنا په ګډون د حکومتي خدمتونو د حق کېدو په مقصد کوچنۍ مظاهرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو سناتور جان کیری پاکستانی چارواکو ته ویلي که چیرې د پاکستان حکومت په قتل تورن باندې امریکایي ډیپلومات خوشي کړي، نو په اړه به یې په امریکا کې جنایي څېړنه وشي. امریکني ډیپلومات ریمون ډیویس د جنوري د میاشتې په 20 نیټې په لاهور ښار کې دوه تنه پاکستانیان ووژل او دا مهال بندي دی. امریکایي چارواکي وایي ډیویس له ځان څخه د دفاع په مقصد ډزې کړي، خو پاکستاني پولیسو نوموړی په قتل تورن کړی دی. امریکایي چارواکي دغه راز وایي دا سړی ډیپلوماتیکي مسؤلیت لري او باید خوشي شي. پاکستاني چارواکي وایي د قتل په اړه به محکمه پریکړه کوي. د دغه مسلې پر سر د پاکستان د خلکو احساسات راپارېدلي دي. د دغه امریکایي ډیپلومات په سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم خړپړ شوې دي. او د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه
د ازادي راډیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې اوري ایسا او ناټو وایي هڅه کوي چې د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې برخه واخلي. جرمنی د کابل د نړیوال هوایي ډګر له پولیسو سره د روزنې او تجهیزاتو په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون ولې ځنډیدلې؟ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د یو چارواکي څرګندونه اوري.
په اسلام آباد کې د یو مشکل سره موږ مخامخ شو چې په بعضو موادو د پروتوکولونو باندې پاکستاني لوري یو رقم انتباه اخیستل او افغاني لوري بل رقم.
او د هموري چې د مصر او تونس مظاهره د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې خلک د حکومتونو پر ضد سخت راپارولې دي. ایسفاو ناټوز وکونه وایي چې د نورو برخو د پیاوړي کېدو ترڅنګ هڅه کوي چې د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې هم مرسته وکړي. دوی وایي چې یوازې امریکا د افغان پوز لپاره 40 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي چې ډیره برخه یې د هوایي ځواک لپاره ځانګړي شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویند وایي چې افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې ډیرو مرستو ته اړتیا لري. نورحال د مخفي عزیزي په ریپورت کې.
د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونه وایي چې د افغان ځمکنیو ځواکونو د پیاوړي کولو ترڅنګ د هوایي ځواک د پیاوړتیا او په عصري وسایلو یې د سنبالولو لپاره هم پراخ پروګرامونه په پام کې لري. د دغو ځواکونو بیان جنرال جوزف بلاتس خبریالانو ته وویل یوازې امریکا په وروستي یو کال کې 40 میلیارد ډالره د افغانستان د ملي پوځ روزلو او سنبالولو ته ځانګړي کړي. جنرال بلاتس زیاتوي چې د دغه رقم زیاته برخه د افغانستان د هوایي ځواک روزلو او سنبالولو ته بیل شوې.
یوازې امریکا په 2010 او 2011 دولسم کلونو کې شل میلیارد ډالر د افغانستان د پاوز په سمبالولو او د زده کړو په برخه کې پانګونه کوي. په دې پیسو کې یوه برخه د هوایي ځواک لپاره چې په کابل او شینډن هوایي ډګرونو کې موجود دي بیل شوې ده.
جنرال بلاتس وایي چې د یادو پیسو ډیره برخه د هوایي ځواک لپاره د الوتکو، ترانسپورټي هلیکوپټرو، د پیلوټانو په زده کړې او د هوایي لیکو د ماشینونو د نصبولو او هوایي ډګرونو په جوړولو مصرفیږي. د هیله مندې چې د 2014 کال په پای کې به افغان ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې پوره وړتیا ولري. په ورته وخت کې د دفاع وزارت بیان جنرال ظاهر اعظمي وایي د هوایي ځواک پرته د یو هیواد پوځ بشپړ نه دی او نشي کولای په سمه د هیواد د دفاع په برخه کې خپلې دندې پر مخ بوزي. دی وایي اوس مهال یوازې 15 هلیکوپټرې لري چې هغه هم ټولې کار نه کوي او فعال نه دي.
که یو هیواد څلور ډوله الوتکې ونه لري نشو ویلی چې دغه هیواد هوایي ځواک لري. د ځمکني ځواک د ملاتړ لپاره جنگي الوتکې، کاري الوتکې چې د هوایي بریدونو مخنیوي وکړي، کشفي الوتکې چې د امنیت لپاره استخباراتي او پوځي کشف لپاره مرسته وکړي، او همداراز روزنیزې الوتکې چې د ښوونې زمینه برابره کړي. دغه څلور ډوله الوتکو ته مې چې اشاره وکړه د هوایي ځواک لپاره باید واخیستل شي تر څو دغه ځواک ورڅخه ګټه واخیستلی شي.
دی له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو د هوایي ځواک د پیاوړي کولو او سمبالولو په برخه کې ورسره مرستې ډېرې کړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه و چې په سیمه کې د یو پیاوړي هوایي ځواک خاوند و، خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت له پرځېدو سره په افغانستان کې د کورنیو جنګونو پر مهال په سلهاوو الوتکې له منځه لاړې. که څه هم دمګړۍ د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی نه دی، خو په دې برخه کې هڅې ګړندۍ شوې او ویل کېږي چې د ملي پوځ تر څنګ اوس د پولیسو لپاره هم 22 ترانسپورتي هلیکوپټرې پیرودل شوي دي.
اخوا جرمنی د کابل د نړیوال هوایی ډګر له پولیسو سره د روزنې او تجهیزولو په برخه کې وایي چې مرسته کوي. په همدې هدف پرون د افغانستان د سرحدي پولیسو د قمندان او د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د جرمنی د پولیسو د روزنیز ټیم د مشر تر منځ یو تړون هم لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د جرمنی پولیس به د کابل د نړیوال هوایی ډګر پولیسو ته له هر پلوه داسې کاري سهولتونه او امکانات برابروي لکه د جرمنی د کولنبون هوایی ډګر د پولیسو په څیر.
د جرمنی پولیسو هڅه پیل کړې تر څو د کابل د نړیوال هوایی ډګر د پولیسو کاري وړتیا او امکانات د اروپا د ځینو هوایی ډګرونو د پولیسو په معیار برابر کړي. په همدې هدف د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د جرمنی د سفیر او د افغانستان د سرحدي پولیسو د قومندان ترمنځ د اوږدمهاله همکاري یو تړون هم لاسلیک شو. د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د جرمنی د پولیسو د ټیم قومندان شولز وویل چې جرمنی په تیرو کلونو کې د افغان پولیسو د روزنې لپاره د پام وړ کارونه کړي او دا ځل یې غوره وبلله چې د کابل د هوایی ډګر د پولیسو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره هم یو ښه او ګټوره پروژه عملي کړي.
Die Aufgaben Grenzpolizei und Luftsicherheit sind Kernaufgaben.
په هوایی ډګرونو کې امنیت او فضایي کنټرول د جرمني د فدرال پولیسو یو اساسي دنده ده. زه په دې ډاډه يم چې د کولنبوند هوایی ډګر پولیس به خپل پوهه او تجربه په سمه توګه د کابل د نړیوال هوایی ډګر له پولیسو سره شریک کړي. دا مرسته او همکاري به په ټولو برخو کې وي او زموږ له نظره ډېرې ګټورې دي.
د دې تړون له مخې به د کابل د نړیوال هوایي ډګر لسګونه سرحدي پولیس افسران د افغانستان په دننه او د جرمني د کلنبون په هوایي ډګر کې روزل کیږي او دوی ته به د هوایي ډګر د خېڅارنې په هدف پرمختللي وسایل او امکانات هم ورکول کیږي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي سره له دې چې په تیرو کلونو کې له دې هوایي ډګر سره د بیلابیلو هیوادونو لخوا مرستې شوي، خو لا هم د نړیوال هوایي ډګر ډیرو تجهیزاتو او پولیسي ښې روزنې ته اړتیا لري. د کابل د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قمندان جنرال جمعه دل هم همدې موضوع ته ګوته ونیوله او ویل چې د جرمني د پولیسو له دې نوې پروژې سره به په دې هوایی ډګر کې ډېرې کاري اسانتیاوې رامنځته شي.
در بخشای امنیت فضایی، تعلیم و تربیت،
د فضایی امنیت، ښوونې او روزنې، د بشر د حقوقو، د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د چاودیدونکو موادو د شنډولو او داسې نور برخو کې دا پروژه متمرکز ده. د غراز ځینې نورې برخې هم دي چې زموږ پولیس د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې کار ته ښه تیاروي.
کاتسه هم د کابل د نړیوال هوایی ډګر چارواکي وایي چې د میدان په ورستیو کلونو کې د امکاناتو له پلوه څه ناسه سمبال شوی، خو مسافر په تګ راتګ کې اوس هم د دې هوایی ډګر له خدمتونو څخه په هر برخه کې شکایت کوي او وایي چې د نورو هیوادونو له هوایی ډګرونو سره هیڅ پرتله کېدی نشي. خو د جرمني د پولیسو له دې نویو مرستو او ژمنو سره داسې تمه پیدا کیږي چې ښایي د کابل نړیوال هوایی ډګر هم په راتلونکو څو کلونو کې د اروپا په ځانګړي توګه د جرمني د کلنبون د هوایی ډګر په معیار برابر او موجوده شکایتونه له منځه ولاړ شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان په مرکز او نورو ولایتونو کې د دلوي وشتمه چې د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد لورځ سره سم ده په ځنګړو مراسمو ونمانځل شو. په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وه. ډیرو خلکو د نورو ورځو په شان ډیر عبادتونه او خیراتونه وکړل او دینی مسلو ته زیاته پاملرنه وکړه. دینی علماوي خلک باید یوازې په دې ورځ خیر خیرات او عبادت ته پاملرنه ونه کړي، بلکې په ټول ژوند کې په دوامدار توګه نیک دیندار بد او مهربانه اوسی. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور معلومات اوري.
په دې ورځ د کابل ښار په ګڼ شمیر جماعتونو او کورونو کې خلکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک میلاد په ځانګړو مراسمو سره ونمانځه. په ډېرو ځایونو کې خلک لیدل کېدل چې خیراتونه یې کړي او د نورو ورځو څخه زیات په عبادت او دینی موضوعګانو بوخت دي. کابل خاریان وای په دې ورځ هڅه کوي چې د دوی تروسی نغد پیسې جنس یا خواړه تیار او بیوزلو ته ورکړي. د کابل خاری یو تن اوسیدونکو سمیع الله وای
په دې ورځ کې مسلمانان په کابل کې او په ټول افغانستان کې څوک خوږی ورځې په خی کورن ته لیږي، څوک خیراتونه کوي او څوک د دین لپاره ډیر خدمتونه کوي او دا مبارک ورځ ده. څوک تلاوتونه کوي او خپل د وسه مطابق هر چې په کورن ته لیږي ډیر عبادت هم کوي او مبارک ورځ ده موږ لپاره.
دینی عالمان وای په دې مبارک ورځ خیر خیرات صدقه له بیوزلو سره مرسته له سترو ثوابونو ډک کار دی، خو هر مؤمن ته پکار ده چې په ټول ژوند کې په دوامدار توګه د هغه له وسې سره سم نیک دیندار عابد او د پیغمبر د لارې تبلیغونکي او مهربان اوسي. د موضوع په حق له دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی آزادی رادیو ته وویل چې سربیره د دې مبارک ورځې پر ځانګړو خیراتونو مسلمانانو ته پکار ده چې د دوی خیر و خیرات او له بېوزلو سره مرسته نمایشي نه وي، بلکې د دوی مالی توان باید د یو منظم پروګرام له مخې هر محتاج ته په دوامداره توګه ورسیږي. ډاکټر نیازی وایي
که چیرې دا خیر و خیرات داسې یو مقطعي شی وي یا موسمي شی وي، په دې معنا چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کال کې یو ځل تماس قیمو، که چیرې داسې وي یو او بل خبره دا چې مثال په تور باندې یو سړی وایي پیسې قرض کړه راوړه چې مونږ خیرات کړو، دا خو یو ریاکاري شی شو. زمونږ ستاسو په وطن کې څومره خلک بې ځایه شوي دي، په دغه شفاخانو کې چې زمونږ هیوادوال د لرې نه دلته راځي، مشکلات لري، وینې ته ضرورت لري، همکاري ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې د دغه ایمانی جذبې نه صحیح طریقې سره استفاده وکړو.
کارپوهان وایي چې دولت سوداګرو او نورو بډایو خلکو ته پکار ده چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له بېوزلو سره د مرستو په مقصد د خیر ښېګڼې صندوقونه پرانیزي، ترسو په داسې مبارکو شیبو او نورو ستونزمنو شرایطو کې ورڅخه بېوزلو ته مرستې ورسیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغه نوی ترانزیتی تړون عملی کېدل ځنډیدلی چې افغانستان او پاکستان څو میاشتې مخکې لاسلیک کړی دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ظفر محمود پرون وویل دغه ترانزیتی تړون عملی کېدل ځکه وځنډیدل چې افغان سوداګر نشي کولی د پاکستان له لارې د خپلو واردونکو مالونو لپاره د هیواد ته مالی ضمانت ورکړي. د دغه نوی تړون له مخې چې ټاکل شوی وه د فبروري په 12مه یعنی نن شپاړسم دی تقریبا درې څلور ورځې مخکې عملا تطبیق شي، افغان سوداګرو کولی شي چې د پاکستان له لارې هند ته هم خپل مالونه ولیږدي. دا چې د دغه نوی ترانزیتي تړون د تطبیق په وړاندې څه ستونزې راپورته شوي او یا په اساس افغان سوداګر مکلف دي چې پر هغو مالونو چې د پاکستان د بندرونو له لارې افغانستان ته انتقالوي هغه هیواد ته مالیه ورکړي یا یې هلته محصول کړي. دا موضوعات نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په مرکې کې مطرح کړي دي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ پخوا د 1950 کال په وخت کې یو پروتوکول درلود د پاکستان سره او هغه پروتوکول ډېر پخوانی و. اوس چون تجارت ډېر زیات پیشرفت کړی دی او په دغه پخوانی پروتوکول کې پاکستان زمونږ د خاورې نه د ترانزیت په حیث باندې استفاده نه کوله. بلان نوی تړون ته ضرورت و چې دا تړون مساویده جوړه شوله. دا مونږ چې اوس یو هیئت اسلام آباد ته لاړو، په اسلام آباد کې د یو مشکل سره مونږ مخامخ شو چې په بعض موادو د پروتوکولونو باندې پاکستانی لوري یو رقم انتباه اخیستل او افغاني لوري بل رقم، یعنی تفصیل او تشریح د دې موادو کې یو څه توپیر و تخنیکي لحاظ چې په کومه ماده باندې چې اختلاف نظر وجود درلود هغه بانکي ګرنټي وه. پاکستانی لوري داسې ادا کوله چې تاسو باید مکمل زمونږ محصول او مالیه چې په پاکستان کې څومره محصول په یو کانټینر مال باندې راځي هغه باید تاسو مونږ ته د ګرنټۍ په شکل د تضمین په شکل په پاکستانی بانکونو کې کېږدئ او مونږ ته تضمین راکړئ. حال دا چې په بله ماده کې په مشخص ډول نوشته شوي دي چې ټول ترانزیتي اموال د محصول او مالیه څخه معاف دي. بل مشکل مونږ د دوی سره د ټرک اینډ ډیویز یا په ټرک باندې د یو سیستم نښلولو چې هغې ته اوس افغانستان او پاکستان په تخنیکي لحاظ باندې آماده نه و چې دا کار وشي، او هم یې د ټرکونو نه زمونږ تضمین بانکي ګرنټي غوښتله د هغه ټرک نه 4 لکه 8 لکه کالداري، چې دا هم یو مشکل و په دې باندې. بل یوه ستونزه چې د دوی د طرفه مونږ ته پیدا شوې وه هغه د سند حکومت 0.8% محلي صوبایي ټیکس چې په ترانزیتي اموالو باندې وضع کړی و، چې دا هم په پروتوکول کې نشته دی. افغاني لوري د دې سره هم مخالفت درلود. او بل مشکل چې د ډیمریج مسله ده، د دوی سره په دغه تیر کال کې چې سیلابونه راغلي وو سړکونه خراب وو، زمونږ مالونه هلته توقف شوي دي، زمونږ ګمانه وه بالاخره دوی وسایط نه لرل، موټر نه درلودل، او ریلوی هم خراب وه. صرف پاکستان ته کابل ته راغلي وو، دوی وعده کړې وه چې معافي دي.
تاسو وایئ چې د دې نوي تړون لمخه افغان سوداګر باید هیڅ ګمرکی مالیه ورنکړي پاکستان ته، آیا دا واضح نه و په دې تړون کې؟
بدون د شک چې پدې د څو موادو کې په دې باندې اصرار شوی دی چې ټول ترانزیتي اموال د مالی او محصول نه معاف دي. او دا ځان له پاکستان او افغانستان مسله نه ده، دا د ژنیو د کنوانسیون فیصله ده، دا د جهان د ترانزیت اصول دي چې ترانزیتي مالونو باندې څوک مالی او محصول په مملکت کې نشي اخیستلی. اما په یو ماده کې داسې راغلي د دې لپاره چې مالونه په پاکستان کې خرڅ نه شي او د دوی اقتصاد تضمین باید ورکړ شي او ګرانټي باید ورکړ شي چې دا مالونه پاکستان د خاورې نه وځي.
الکوزی صاحب، راځو همدغه موضوع ته چې پاکستانی چارواکو په دې ارتباط باندې هم اندېښنه ښودلی وایي. اکثرا افغان سوداګر چې هغه مالونه د کراچۍ له بندر څخه د افغانستان په هدف را انتقالوي یا د افغانستان خاورې ته نن نه وځي او که چېرې نن وځي هم بېرته په قاچاقي ډول د پاکستان بازارونو ته لار پیدا کوي.
بلې، ما ارزو کړو چې دا تشویش موجود دی او دا تشویش البته د دوی په ځای، مګر دا خو دې کې هېڅ شک نشته دی چې دومره لوی آزاد سرحد کې چې مونږ د پاکستان سره لرو هلته په پاکستان په خاوره کې البته د دې امکانات ډېر محدود دي چې کانټینر بس کې دا مالونه ښکته شي ملک، بلکې دلته چې راشي کلک په شکل باندې دا مالونه بدون د شکه چې دا پاکستان ته بځي، نه تنها چې پاکستان ته ځي بلکې پاکستاني اموال زمونږ هېواد ته هم د کال تقریبا د 1 میلیارد ډالر په ارزښت باندې پاکستاني محصولات خاورې ته راځي. دا د افغانستان او د پاکستان د دولتونو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید خپله منطقه وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی و. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د یوې کورنۍ د پلار په ګډون 4 تنه زده کوونکي او د پوهنتون محصلین وژل شوي دي. د هلمند والی د تیرې شپې پیښه تاییدوي او وایي چې دا به وروسته جوته شي چې بهرنیو ځواکونو دغه کسان ولې وژلي دي.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې د یوې کورنۍ 4 تنه د بهرنیو ځواکونو د یوې چاپې پر مهال ووژل سوه. د دغه چاپې په ترڅ کې د یوې کورنۍ 3 زامن چې یو په هلمند کې د کرهنې د پوهنځي محصل، دوهم یې د شهید عبدالمتین د علي لیسې زده کوونکی او دریم تن یې پروان کال کې د ښوونځي څخه فارغه سوی و، د هغوی د پلار په ګډون ووژل سوه. تمل عبدالخالق په ګډون د غدرې زامن صدام عطاولا او احمد شاه په دې خاطر وژل سوي چې ګواکې یا وسلوال دي او یا د هغوی سره اړیکه لري. د وژل سوو کسانو خپلوان وایي دوی نه وسلې درلودي او نه یې په ناوې ولسوالۍ کې د خپل ژوند پر مهال له وسلوالو سره اړیکه درلوده. د وژل سوو کسانو خپلوان رسنیو ته وویل هغه کورنۍ بهرنیو ځواکونو میراث کړی چې ټول عمر یې په تعلیم او زده کړه کې تیر کړی و. هغوی په دې اړه د جدي پلټونو او مجازاتو غوښتنه کول. دوی خپل وژل شوي خپلوان په لشکرګاه ښار کې د بست دولتي روغتون مخې ته راوړي وه او له چارواکو یې د دغه ډول بوژنوونکو پیښو د مخنیوي غوښتنه کول.
دا مدناوې سره راوړي دي د ګورګي څخه چې برایي د شپې پر دوه بجې امریکایان راغلي دي په خپلو کورو کې هر یو په بستره کې شهید کړی دي. دا د افغانستان زلمیان داسې خزانې داسې دقیقه د افغانستان ننګ و غیرت دی، دا ناموس دی. دا د دې ته فکر ووه څلور قصد یو کور هر یو جلا جلا په بستره کې راستلي په خپل بستره کې شتلي یو شین شی به داسې ورته ونیوي هغه به د شیر اړې پاتې وي. یو له هم ورک دی، له هم یې بېولې دی.
ورمش په هم د ناوی ولسوالۍ په همدې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هلیکوپټرو په واسطه یو کور باندې چاپه ویل سوی وه چې د سیمې د اوسېدونکو په خبره څلور تنه د یوې کورنۍ له ځان سره ژوندي وړي دي. د وژل سوي ملا عبدالخالق یو ورور چې د نوموړي په کور کې میلمه ولادرکه دی خپلوان یې وایي بهرنیو ځواکونو له ځان سره وړی دی. په دې اړه د هلمند دولتي مسؤلین وایي پیښه د ګمان په ترڅ کې رامنځته سوې ده، خو د هلمند والي ویان داود احمدي پیښه تاییدوي خو خبر ورکوي چې جزئیات به وروسته معلوم شي چې آیا وژل شوو کسانو د وسلوالو سره اړیکه درلوده که نه. شاه محمد اکیار چې د وژل سوي ځوان او د کرهنې د پوهنځي د محصل ملګری او د هغه سره په یوه ښوونځي کې استاد دی وایي عطاولله ډېر په تعلیم او زده کړې مین کس و او د ده سره یې د ډېر مودې راهیسې ملګرتوب و. شاه محمد ډاډ ورکوي چې هغه له هیڅ ډول وسلوالې ډلې سره اړیکه نه درلوده.
ځایي خوار څومره ځای ده، دا یو بې ځایه کار دی چې سوی دی. داسې دوی سره یو غټ ظلم اصلا د دې کورنۍ سره یو ډېر غټ ظلم سوی دی چې په دغه نامه باندې چې ګواکې دوی د دولت مخالفینو سره لاس لري په دې نامه باندې چې دوی وژل سوي دي دا بې ځایه کار بولو.
د ناوی ولسوالۍ امنیت په دې وروستیو کې لږ خراب سوی دی. خلک یې د بهرنیو ځواکونو له لورې د شپې له پلوه د چاپو د بندېدو غوښتنه کوي او په تېر ماښام کې د وژل سوو څلورو تنو د وژلو په اړه د بهرنیو ځواکونو څخه د جدي پوښتنو د پیل غوښتنه کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په مصر او تونس کې وروستیو پاڅونونو چې د دغو هیوادونو رژیمونه یې وپرځول د افریقا په شمال او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې هم د حکومتونو ضد مظاهرې راپارېدلی دي. زرګونه شیعه مظاهرچیان د روانې اونۍ په ناکراریو کې د دوهم وژل شوي کس د جنازې لپاره د بحرین پایتخت منامې کې راغونډ شول. په لیبیا کې هم د مظاهرو او له پولیسو سره د نښتې رپورټونه ورکړی شوي دي. سلطان محمد سرور د منځني ختیځ د روانو حالاتو په اړه د ازادي راډیو د خبری مرکز رپورټ راوړي.
ریپورټونه وایي تېره شپه سلګونه کسان د لیبیا په بنغازي ښار کې د دولت خلاف مظاهرې لپاره سړکونو ته راوتلي وو. د لیبیا د مستبد واک تر سیوري لاندې د دغې نادرې مظاهرې ریپورټونه په داسې مهال خپرېږي چې د تونس او مصر له ولسي پاڅونونو وروسته د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې سیاسي ناکراري مخ په زیاتېدو ده. په بنغازي کې د مظاهرو خبره کومې مستقل منبع نه ده تایید کړې. یو ویډیو کلیپ چې تېره شپه په انټرنیټ کې خپور شو په ښار کې د خلکو ډلې ښیي چې د دولت ضد شعارونه ورکوي. ریپورټونه وایي د تېرې شپې په مظاهرو کې د لسو پولیسو په شمول څوارلس کسه ټپیان شوي دي. د لیبیا حکومت د دغو پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دولتي تلویزیون وویل چې د لیبیا د مشر معمر القذافي د ملاتړ لپاره په ټول هیواد کې غونډې او مظاهرې شوي دي. نوموړی له څلوېښتو کلونو راهیسې د لیبیا واکمن دی. لیبیا د تیلو د ثروت بډایه هیواد دی. په لیبیا کې ناکراري د حکومت ضد هغو مظاهرو د څپې یو برخه ده چې په وروستیو اونیو کې په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې خوره شوې او د تونس او مصر رژیمونه یې چې له کلونو راهیسې واکمنو ړنګ کړل. د استبدادي رژیمونو تر واک لاندې بیکاري، د بیو اوچتوالي او اداري فساد دغو مظاهرو ته لمن وهلې. په تیرو څو ورځو شپو کې په یمن، الجزایر، اردن او بحرین کې مظاهرې وشوې. د چهارشنبې په ورځ د دولت ضد مظاهره چن او دولت پلوي خلک د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د یمن پلازمېنه صنعا کې سره ونښتل. دغه راز په بحرین کې له دوو ورځو مظاهرو او نښتو وروسته چې په ترڅ کې یې دوه مظاهره چن ووژل شول، د چهارشنبې په ورځ زرګونه مظاهره چن د پلازمېنې منامې په یو میدان کې سره راغونډ شول. وروسته له دې چې د بحرین پادشاه حمد بن عیسا آل خلیفه د سهشنبې په شپه ولس ته وینا وکړه، پولیسان ځان له مظاهره چیانو لرې ساتي. شیخ حمد آل خلیفه د دوو شیعه مظاهره چیانو د مړه کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړه. د ژمنه وکړه چې د پیښې په اړه به تحقیقات وشي او دا یې هم وویل چې په انټرنیټ او مطبوعاتو لګول شوي محدودیتونه کموي. مظاهره چیان د شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه د لرې کېدو غوښتنه کوي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د بحرین صدر اعظم دی. سره له دې چې د بحرین اویا په سلو کې خلک شیعه مذهبي دي، خو د دغه هیواد واک د سنی پادشاهانو په لاس کې دی. له هغې نیټې راهیسې چې بحرین څلوېښت کاله پخوا خپلواکي ترلاسه کړې، د دغه هیواد د سنی مشرتابه او شیعهګانو ترمنځ دوامدار کړکېچ ډېر ځلې ناارامي رامنځته کړې دي. شیعهګان وایي چې دوی منزوي ساتل شوي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي. په بحرین کې ناکراني ځکه امریکا ته د اندېښنې وړ ده چې بحرین د امریکا د سمندري ځواکونو بیړیو ته ځای ورکړی دی.
د سره رسود روان خبری مجلې پایتاش پګنیمه بجیدی سمې عباس ستډیو ته راغلی او د نن ورځې وروستۍ مخمنې خبری مجله وړاندې کوي. ډیر خراغلی.
تشکر فریده جان. سلام به شما شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر اخبار مهم افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد تلاش ها برای تجهیز قوای هوایی افغانستان، ادامه تظاهرات در کشورهای شرقی میانه و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که زرغون منگل تهیه کرده است.
از روز میلاد پیامبر اسلام امروز در سراسر افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. مسئولین محلی ولایت هلمند می گویند نیروهای بین المللی 4 عضو یک فامیل را در ولسوالی ناوه این ولایت به قتل رسانیده و یک تن دیگرشان را با خود بردند. و تظاهرات شدید ضد حکومتی در نقاط مختلف شرق میانه همچنان ادامه دارد. از روز میلاد پیامبر اسلام امروز در سراسر افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. افغان‌ها از این روز با دادن خیرات و صدقه میلاد پیامبر اسلام را گرامی می‌دارند. بر اساس روایت‌ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام به تاریخ 12 ربیع الاول سال 570 میلادی به دنیا آمد و در سال 632 میلادی به عمر 63 سالگی از جهان رحلت کرد. اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس پلیس جرگه افغانستان می گویند تا حال نظریات مختلف در مورد دریافت راه مناسب برای حل این معضله از سوی آنها مطرح شده است. عبدالقادر قاتل قلاتوال منشی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که تمام این طرح‌ها پس از توحید به نماینده های مردم در جلسه عمومی روز شنبه پیشکش خواهد شد.
څنګه چې کال په وروستیو شپو ورځو کې دی او خلک د ولسي جرګې د اداري هیئت او عادي غونډو او د دوی منو ته شیبې شماري، په دې خاطر باندې ټول هڅه دا کوي چې له دغه حالت څخه ووځي.
اعضای ولسی جرگه به دنبال بی نتیجه ماندن راه اندازی 4 دوره رایگیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه این کمیسیون را به منظور دریافت رای مناسب برای حل این بنبست موظف کردند. مسئولین محلی ولایت هلمند می گویند نیروهای بین المللی 4 عضو یک فامیل را در ولسوالی ناوه این ولایت به قتل رسانیده و یک تن دیگرشان را با خود بردند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته زمان صورت گرفت که نیروهای ناتو به یک منزل هجوم بردند. به گفته آقای احمدی تحقیقات در این زمینه ادامه دارد تا روشن شود که اعضای این فامیل با مخالفین مصالح ارتباط داشتند یا نه. در این حال برخی از باشنده های محل گفتند که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی بودند. نیروهای خارجی تا حال در این مورد تبصره نکردند. مقامات محلی ولایت دایکندی می گویند در نتیجه برفباری ها در چندین برف کوچ طی روزهای اخیر در مربوطات این ولایت بیش از 20 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. قربان علی اورزگانی ولی دایکندی امروز به خبرنگاران گفت تنها در اثر یک برف کوچ در ولسوالی سنگرتخت و بندر 16 عضو دو فامیل به هلاکت رسیدند. به گفته که آقای اورزگانی باریدن برف های متواتر در این ولایت سبب از بین رفتن تعداد زیاد حیوانات و منازل رهایشی مردم هم شده است. مقامات گفتند باریدن برف و باران‌های شدید ظرف چند روز گذشته در بخش‌های مختلف افغانستان سبب هلاکت و زخمی شدن ده‌ها تن شده، همچنان خسارات مالی هنگفته به مردم وارد شده است.
رادیو آزادی.
حامیان حکومت ایران امروز با مخالفین حکومت درگیر شدند. در این درگیری در جریان مراسم فاتحه محصل صورت گرفت که دو روز پیش در جریان تظاهرات در تهران کشته شد. سنی صالحی به روز دوشنبه در جریان تظاهرات ضد حکومت در ایران با فیر گلوله به قتل رسید. حکومت و مخالفین یکدیگر را متهم به این قتل می کنند. تظاهر کنندگان می گویند فرد کشته شده از جمله آنان بود، ولی حکومت می گوید صالح مربوط به نیروهای امنیتی بود و توسط نیروهای مجاهدین خلق کشته شد. لویتاران وال ایران محسنی اججی امروز هشدار داد اقدامات را بر ضد مهدی کروبی و میر حسین موسوی که تظاهرات روز دوشنبه را بر راه انداخته بودند اتخاذ خواهند کرد. با وجود آن که تعدادی از اعضای پارلمان ایران خواهان اعدام رهبران اپوزیسیون در آن کشور شدند، مبارزات میر حسین موسوی و مهدی کروبی امروز هم ادامه داشت. گزارش ها از بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبیا، حاکی از درگیری های شدید بین تظاهر کنندگان و پلیس آن کشور می باشند. به گفته شاهدان عینی بر رسانه های محلی، یک گروه از افراد که به سبب درگیری یک تن از فعالین حقوق بشر خشمگین بودند، با پلیس و حامیان حکومت درگیر شدند. حال منطقه آرام است، ولی بر اساس گزارش ها دیشب تظاهر کنندگان مجهز با سنگ ها و بم های پترولی نارامی های را برپا کرده، موترها را آتش زده و با پلیس درگیر شدند. از سوی دیگر بعد از آن که تظاهرات ضد حکومت در بحرین دو کشته به جا گذاشت، هزاران تظاهر کننده در ماناما پایتخت بحرین گرد هم آمدند. اکثر آنان که در مظاهره امروزی سهم داشتند برای شرکت در مراسم جنازه فرد گرد هم آمده بودند که در جنازه یک قربانی دیگر کشته شد. از سوی دیگر مظاهره کنندگان ضد حکومت و حامیان رئیس جمهور عبدالله صالح در صنعا پایتخت یمن امروز برای چهارمین روز متواتر درگیر شدند. تظاهر کنندگان در پانتون صنعا گرده هم آمده بودند و با حمله حامیان حکومت مواجه شدند. شنونده های گرامی، جزئیات بیشتر مسائل مربوط به تظاهرات در شرق میانه را در جریان همین برنامه مشنوین. حتما با ما باشین. و خبر آخر که مردم کوریای شمالی امروز از 69مین سالگرد تولد کیم یونگ هل رهبر آن کشور تجلیل به عمل آوردند. جشن و مراسم برا افتاده به این مناسبت شامل فستیوال گلها و نمایش گلهای مختلف به شمول گل کیم یونگل بود، گل سرخ و مقبولی که به نام رهبر کوریای شمالی کیم یونگ هل مسما شده است. پایان اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. تلاش‌ها برای تجهیز قوای هوایی افغانستان آغاز شده است. پلیس آلمان با پلیس سرحدی میدان هوایی کابل همکاری می‌کند. در شهرهای مختلف افغانستان از میلاد مسعود پیامبر اسلام تجلیل به عمل آمده است. موسم نهالشانی در بعضی از شهرهای افغانستان آغاز شده است و اگر وقت باشه مطالب دیگر هم برای نشر آماده‌ام. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. در آستانه آغاز روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور، مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که تلاش‌ها را تشدید بخشیدند تا تیارات و تجهیزات بیشتر در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده شود. به گفته این مقامات، 20 میلیارد دلار که برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان در نظر گرفته شده است، بخش از این پول در زمینه بپا ایستادن قوای هوایی افغانستان نیز استفاده خواهد شد. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان و کارشناسان نظامی پیوسته میگویند زمانی که تمام مسئولیت‌های امنیتی این کشور به نیروهای افغان واگذار می‌شود، این کشور باید از قوای هوایی مجهز و توانا برخوردار باشد. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند در کنار آن که در تقویت سایر عرصه‌های نظامی در این کشور تلاش میکنند، برنامه‌های را در خصوص احیای قوای هوایی افغانستان نیز به اجرا گذاشتند. این مقامات می افزایند که کوشش های ادامه دارد تا این برنامه ها با سرعت عملی شود تا نیروهای افغان بتوانند در زمان تعیین شده از بار مسئولیت های امنیتی کشور خود به درستی بدر آیند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای ISAF اخیراً به خبرنگاران در کابل گفت که 20 میلیارد دلار برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده شده است که بخشی از آن در احیای قوای هوایی به مصرف خواهد رسید.
تنها ایالات متحده آمریکا 20 میلیارد دلار را در بخش تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان سرمایه گذاری می کند. از این مبلغ در مجهز ساختن و آموزش قوای هوایی این کشور در میدانهای هوایی کابل و شیندند ولایت هرات همچنان استفاده می شود.
ناتو قبلا هم تعهد کمک به قوای هوایی افغانستان را کرده بود و سال گذشته و پیش از آن چندین بار طیاره ترانسپورتی را به افغانستان مساعدت کرده است. انتظار می رود در آینده 22 فروند هلیکوپتر از سوی ناتو با نیروهای پلیس افغان نیز تهیه شود. اما جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در تازه‌ترین اظهارات خود گفت که قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت بهتر از نیروهای زمینی این کشور به انواع مختلف طیارات نیاز دارد.
4-9 تیاره اگر یک کشور نداشته باشه علاوه بر ترانسپورت نمیتونین شما بگین یک قوای هوایی دار. تیارات حمایه آتش برای سپورت قوای زمینی و تیارات دفع ترد که بتانه عملات خلیجی در فضا دفع کنه. تیارات تشم که بتانه کمک کنه برای بخش امنیتی یا برای مسائل استخباراتی و تشم در زمین. و همچنین تیارات تعلیم تربیه که بتانه برای فضای تعلیم و تربیه و مسائل استخبارات. همین 4-9 تیاره که من اشاره کردم برای قوای هوایی
آقای عظیمی علاوه کرد فعال شدن قوای هوایی این کشور شامل پلان انکشافی است که برای سال 2014 میلادی آماده شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
جرمنی در زمینه آموزش نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی کابل همکاری میکند. بر اساس یک موافقتنامه‌ای که بین قماندان میدان هوایی کابل و سفیر جرمنی در افغانستان امضا شده است، پلیس میدان هوایی شهر کلن جرمنی امکانات و آموزش‌هایی را برای نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل فراهم خواهد کرد. شرح بیشتر از برشنا نظری.
جرمنی در افغانستان تلاش‌های را راه اندازی کرده است تا نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل بتوانند مانند نیروهای پلیس میدان‌های هوایی اروپا عمل کنند. در همین رابطه به روز سه شنبه میان سفیر جرمنی در افغانستان و قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل موافقتنامه هم به امضا رسید. شولتز مسئول تیم آموزشی نیروهای جرمنی در میدان هوایی بین المللی کابل که در مراسم اشتراک داشت گفت که کشورش برای تجهیز و آموزش نیروهای پلیس افغانستان تلاش‌های زیادی انجام داده، اما این بار می‌خواهد تا نیروهای سرحدی پلیس میدان هوایی کابل بیشتر تجهیز شوند.
تأمین امنیت و کنترل فضایی میدانهای هوایی یکی از اساسی ترین وظایف پلیس فدرال جرمنی است. من مطمئن هستم که پلیس میدان هوایی کلن جرمنی به طور درست و مؤثر تجربه ها و امکانات خود را در اختیار نیروهای پلیس میدان هوایی بین المللی کابل قرار می دهد. این همکاری ها در همه عرصه ها خواهد بود و از نظر ما چنین کمک ها و همکاری های مؤثریت زیادی دارد.
بر اساس این قرارداد ده‌ها تن از افسران و سربازان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل در داخل افغانستان و در شهر کلن جرمنی آموزش می‌بینند و برای آنان تجهیزات پیشرفته نیز فراهم می‌گردد. مسئولین میدان هوایی بین المللی کابل می‌گویند با آنکه در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی به هدف تقویت و تجهیز نیروهای پلیس صورت گرفته است، اما با آن هم نیروهای پلیس و سایر کارمندان میدان هوایی بین المللی کابل با آموزش‌های بیشتر نیاز دارند. جنرال جمعه عدیل قماندان پلیس میدان هوایی بین المللی کابل نیز به این مسئله اشاره کرد و گفت که کمک تازه جرمنی میتواند در این زمینه زیاد مؤثر باشد.
به خاطر اجرای وظایف بهتر و خوبتر در بخش‌های امنیت فضایی، تعلیم و تربیه، حقوق بشر، دیپورت، افراد و اشخاص و در بخش خونسازی مواد منفلقه در میدان هوایی و در بخش‌های دیگی که ما بتانیم پلیس ما بهترتر و خوبتر در این راستا آماده بشه.
در زمینه تجهیز و بازسازی میدان هوایی بین المللی کابل در جریان سالهای اخیر کارهای زیاد صورت گرفته است، اما با آن هم مسافرینی که از طریق این میدان رفت آمد میکنند میگویند که تا هنوز هم با مشکلات زیاد روبرو هستند. اما امضای قرارداد تازه تقویت اجراءات بهتر پلیس و سایر خدمات این میدان امیدواری های تازه ای را به وجود آورده است که این میدان بتواند واقعا به سیستم بین المللی عیار شده و شکایت مسافرین نیز در زمینه رفع گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 27 دل و مصادف است به روز پرسعادت میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. از این روز که در افغانستان رخصتی عمومی است، مردم با برگزاری محافل، دادن خیرات و یادبود از سیرت النبی تجلیل به عمل می آورند. فیض الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان روز میلاد پیامبر اسلام همساله با محافل خیرات، ختمهای قرآن کریم و نعتخانی ها و استماع سیرت النبی برگزار می شود و علمای دین مردم را به پیروی از اعمال پیامبر اسلام ناشی از احکام قرآنی دعوت می کنند. احمد رشاد، یکی از باشندگان کابل، در مورد این روز و اینکه چگونه تجلیل می شود برادی و آزادی گفت:
مردم مسلمان افغانستان معمولا از روز میلاد نبی استقبال می کنند، محافل برگزار می شود جهت تولد رسول کریم صلی الله علیه و سلم که در این روز است. در محافلشان از رسول کریم صلی الله علیه و سلم، از اخلاقشان، از رفتارشان و از زندگیشان صحبت می شود. همچنین مردم در این روز خیراتایی که می کنند کدام ممانعت وجود ندارد. مردم برنج میخرن، گوشت میخرن و دیگه مواد، بعد از اون دمو مسجدشان غذا پخته میکنن، شبرشان غذا تقدیم میکنن.
اما موازی به آن، در شماری از مناطق کشور به خصوص در شهر کابل، محافل تجلیل از میلاد النبی که عمدتاً از سوی سرمایه‌داران و آنهایی که دارا هستند تا سرحد افراد و سیالداری و تهیه غذاهای متنوع نه برای فقرا و مساکین بلکه برای بزرگان و افرادی که محتاج نیستند برگزار میشود. دکتر ایاز نیازی، استاد پوهنتون کابل و خطیب مسجد وزیر اکبرخان، با اشاره به تجلیل از میلاد النبی صلی الله علیه و سلم که روز سه‌شنبه نیز در محفل خاصی با اشتراک هزاران تن از شهروندان کابل تجلیل شده بود گفت: امسال با اعطای جوایز به جوانانی که در مورد سیرت النبی مطالعات و تحقیقاتی انجام داده بودند، از این روز تجلیل کردند. دکتر نیازی تجلیل از این روز را در شماری از ولایات به خصوص در شهر کابل تا سرحد افراد عنوان کرد و گفت: نه تنها مراسم برگزاری میلاد النبی بلکه محافل خیرات نیز از سوی بعضی از مردم به گونه‌ای تصنعی صورت می‌گیرد. آقای نیازی این گونه خیرات را مطابق به شریعت نمی‌داند و می‌گوید:
در این روز که مردم آماده می شود، امکان دارد که به میلیون ها خیر و خیرات شود. از این میلیون ها فکر نکنم که یعنی 50% از این در محلش یا 60% از این متاسفانه به محلش رسانده شود. و یک تعداد مردمی هم است که متاسفانه در افغانستان ما به خاطر او بدر میگه در فلان مسجدی قدر پول جمع شد، چرا ما شما جمع نکنیم؟ در این خوب یک رسم و رواج شد که ما خیرات متاسفانه از خیرات بودن و از عبادت بودن به طرف سیالی و همچشمه سوق داد. در این روز اگر ما خیرات میکنیم، اگر امی احساس به شکلی درست تنظیم شود، شاید در وطن عزیزی ما هیچ دیگر فقیر باقی نماند.
با باور علمای دین، در همه امور، حتی در بخش خیرات نیز، افراد و سیالداری که منجر به خودنمایی و برملاسازی توان مالی باشد، روان نبوده، مساعدت باید به مستحقین صورت گیرد. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در شهر شبرغان هم مانند شهرهای دیگر افغانستان از روز فرخنده میلاد النبی تجلیل به عمل آمد. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، به محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود رفته و از آنجا گزارش می‌دهد.
یوسف که جمالش به جان دل و برق رو
تأثیر گرفت تجربه سیمای محمد موشاک بطورش.
سخنرانان این محفل ضمن صحبت در مورد سیرت و اخلاق حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند. دین اسلام نسبت به ادیان سایر پیغمبرانی که قبل از وی وجود داشت دین جهان شمول بوده و حضرت پیغمبر هدایاتی را که از طرف خداوند برایش داده شد با کمال دقت و صداقت به پایان رسانید. مولوی ولی محمد شیبانی مسئول نشرات ریاست ارشاد و حج اوقاف جوزجان در این مورد گفت: ما این روز را در سطح ولایت جوزجان گرامی می داریم.
از طرف ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت جوزجان میلاد پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم تجلیل به عمل آمده و تمام علمای کرام، ادارات دولتی، متنفذین، شخصیت ها و روحانیون در اینجا جمع شدند و در رابطه با میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم تبادل افکار و نظریاتشان را بیان میکنند و همچنان در سایر قریه ها و ولسوالی ها و این روز مردم تجلیل می نمایند و نسبت به سالهای گذشته سهم مردم امسال بیشتر خوبتر بوده و علاقمندی مردم بهتر بوده در رابطه با میلاد پیغمبر اسلام توجه بیشتر را دارن.
مولوی شیبانی در مورد شخصیت، جایگاه و منزلت بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت: خداوند بزرگ محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را الگوی برای دین اسلام قرار داده تا مردم بتوانند ارزش‌های زندگی را در زندگانی آن حضرت مشاهده کرده و آن را برایشان سرمشق قرار نهند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که در تمام نقاط دنیا دین اسلام را گسترش داد، در عمر 63 سالگی دار فانی را ودا گفت. مسلمانان جهان همه سال این روز را با راه اندازی ختمهای قرآن عظیم الشان و نعتخوانی گرامی می دارند.
ای برج دلم را قد و بالای محمد، جان گشت شب و روز به سودای محمد، جان گشت شب و روز به سودای محمد.
گزارشی بود از محفلی که به مناسبت میلاد سید حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در شهر شبرغان برگزار شده بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، امسال قرار است در حدود 5 میلیون نهال مسمر و غیر مسمر و زینتی برای سرسبزی در ولایت ننگرهار غرس شد. مامورین اداره زراعت ننگرهار امروز در این مورد صحبت کردند که آغاز فصل نهالشانی در این ولایت می باشد. شرح بیشتر در گزارش اشتهشا همدرد.
با فرارسیدن نوبهار امسال در ننگرهار کمپین نیالشانی امروز آغاز گردید. مسئولین اداره زراعت ولایت ننگرهار میگویند امسال کم و بیش 5 میلیون اصل نهالهای مسمر، غیر مسمر و زینتی را غرض سرسبزی این ولایت غرس خواهند کرد. آنها میگویند این نهالها سوی اداره زراعت دهقین و قوریه‌داران تهیه گردیدند. محمد حسین صافی رئیس اداره زراعت ولایت ننگرهار میگوید:
در ننگرهار په ولایت کې سکل منګه په مجموعی توګه تقریبا 3 میلیون و 900 هزار.
در ولایت ننگرهار ما امسال مجموعا 4 میلیون و 900 هزار اصل نهال را آماده و تهیه نموده ایم. امروز ما این نشر عنانوی را طبق برنامه های ملی وزارت زراعت افغانستان در زون مشرقی رسماً افتتاح می نماییم. هدف ما ایجاد یک محیط سرسبز و زیبا و تقویت اقتصاد این ولایت می باشد. دکتر روزی رئیس اتحادیه های زراعتی گفت نیالشانی پیام واضح و پیشرفت ترقی را با خود دارد.
لومړی قدم که خوچه ده د خلکو د پاره یو پیغام شو چې باید کال په نوي کېدو سره لومړی د خپل کوشش.
در قدم اول برای همه مردم این پیام است که با آغاز سال هر فرد سعی نماید در سرسبزی با غرس نهال سهیم شود. همچنان آنها باید محتاط باشند که ریشه های این نیال ها نازک هستند و متضرر نشوند و همچنان مردم باید مواظب آبیاری نیال های غرس شده نیز باشند. متخصصین زراعت میگویند در جایی که سرسبزی باشد شیوع امراض کم می باشد.
در ولایت دیگر افغانستان، مخصوصا در ولایت گرمسیل، نهالشانی تقریبا یک ماه قبل از فرارسیدن بهار شروع می شود. در مزار شریف هم به این مناسبت موسم نهالشانی آغاز گردیده و به مردم توصیه شده است که هر یک فرد با غرس یک نهال برای محیط و صحت خود خدمت کند. در این مورد زهره صافی از مزار شریف گزارش می دهد.
با فرارسیدن فصل نهالچانی بیشتر باشندگان شهر مزار شریف در اویلی ها و بیرون از آن در کنار جاده ها و دکان ها نهال غرس می نمایند. به این صورت می خواهند شهر سرسبز و از آلودگی هوا هم تا حد جلوگیری گردد. در چند سال اخیر پروسه نهالچانی تقریبا امگانی شده. مردم با علاقه مندی در این بخش سهم می گیرند.
اسم جمال الدین، نهالچانی در شهر بسیار فایده زیاد داره. اگر ما نهال بشنیم شهر ما زیبا میشه. خود نهال آلودگی هوا را بسیار کم می سازد. هوا را می تواند که تصفیه بکند. پیش روی اوری خودم شاندیم در باغ خودم
حاجی عبدالکریم. نیال خوب با مفاد کلی ملت افغانستان است. سرسبز باشه چی دیگه رطوفت است. هوا سام میگیره پاک میکنه. آبیاریش خودی ما به دست خود اومدیم. هر ویگه هر سو ما اومدیم بسطل.
از سوی دیگر شماری از باشندگان این شهر از بی‌توجهی خانواده‌هایی که اطفالشان انگام عبور از سرک نهال‌ها را شکستانده و هم از طرف مزار شارولی در قسمت آبیاری به موقع نهال‌های غرق شده که رسیدگی نمی‌شود می‌گویند باید توجه جدی صورت گیرد.
چوپانان ما داریم که مال خود عین می‌کنه، یک نهال میده می‌کنه باز روی ایوان خود از عدالت مال بازار می‌بره که یک دیگه با وقت و زمانش این نهال از طرف ریاست محترم شارولی آبیاری نمی‌شه. در بعضی جویا که ما می‌بینیم فرو آب شور شیرخانه‌ها که انداخته می‌شن و یا که از بعضی اوتلاک یعنی آب مایع ظرفی همین باعث میشه که نهالا خشک شود.
حاجی نعمت الله، یعنی این مردم الو اولادا که تربیت کنن که دیگه این نهالای ما را میده نکنن. ششتن 20 سال از ما نهال میشانه، یعنی ما دو دانه درخت بونی یک کمی بلندتر شده دونه خودی ما خریدیم سایم شاندیم.
همچنان ریاست شاروالی مزار شریف در فصل نهالشانی سال جاری پلان دارد که بیشتر از 100 هزار اسلحه نهال غرس نماید تا از آلودگی بیشتر هوا جلوگیری به عمل آید. به گفته انجینیر جان محمد معاون شاروالی مزار، به ارزش حدود 100 میلیون افغانی این نهال‌ها تا آغاز سال جدید در شهر غرس می‌گردد.
ما نیالای که غرف نیالای زینتی است، تزینی هستند به خاطر زیبایی شهر از یک طرف و از طرف از اینکه بتونم آب آور تصفیه کنه، از آلودگی جلوگیری کنه. اونا رو ما در جاده ها غرف میکنیم و امکان داره که در حدود شاید اضافه تر از 100,000 نیال ما در پلان داریم که غرف کنیم در شهر. و ما از تمام ساکنی شهر مزار تقاضا کردیم که در هر نقطه‌ای که هستند باید نیال ها غرف شود.
آقای جان محمد افزود سال قبل هم ریاست شاروالی یک تعداد نیال ها را غرف کرده بود که نسبت تا نتیجه خوبی به دست آورد و امسال نیست تصمیم دارد قسمت جاده هایی که در آن نهال غرس نگردیده و یا نهال ها خشکیده مجددا در آن جاده ها و سرک ها نهال غرس گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، نارامی های سیاسی در شرق میانه که از بیشتر از یک ماه به این طرف ادامه دارد به چندین کشور عرب گسترش یافته است و حتی ایران را متاثر نموده. تظاهرات ضد حکومتی امروز هم در چندین کشور شرق میانه جریان داشت. تظاهراتی که از مظاهرات وسیع در تونس و مصر الهام گرفته است. زرغونه منگل مروری دارد بر تحولات اخیر در منطقه و تظاهرات جاری ضد حکومتی در چند کشور شرق میانه.
جنجال های سیاسی در شرق میانه که حدود یک ماه پیش در تونس آغاز شد و منتج به سقوط حکومت 23 ساله رئیس جمهور زین العابدین شد، به نقاط دیگر منطقه با شدت گسترش یافته و هفته گذشته منتج به کنار روی رئیس جمهور مصر حسنی مبارک شد. این تنش های سیاسی و تظاهرات جدی در تونس و مصر محدود نماند و از چند هفته به این طرف در کشورهای مختلف شرق میانه ادامه دارد. دیشب درگیری های شدید بین تظاهر کنندگان و پلیس لیبیا رخ داد. یک گروه از افراد که به سبب دستگیری یک تن از فعالین حقوق بشر خشمگین بودند با پلیس و حامیان حکومت درگیر شدند. چهارده نفر به شمول ده نیروی امنیتی در کشمکش های دیشب بین تظاهر کنندگان و حامیان حکومت جراحت برداشتند. از لیبیا می رویم به بحرین و جنجال های سیاسی آن کشور. بعد از آن که تظاهرات ضد حکومت در بحرین دو کشته به جا گذاشت، هزاران تظاهر کننده در ماناما پایتخت بحرین امروز گرد هم آمدند. اکثر کسانی که در مظاهره امروزی سهم داشتند برای شرکت در مراسم جنازه فرد دومی گرد هم آمده بودند که در جنازه قربانی اولی کشته شده بود. مظاهره کنندگان ضد حکومت و حامیان رئیس جمهور عبدالله صالح در صنعا پایتخت یمن هم امروز برای چهارمین روز متواتر درگیر شدند. تظاهر کنندگان در پوانتون صنعا گرد هم آمده بودند و به مجرد که راهی مرکز شهر شدند، از سوی حامیان حکومت که مجهز با دنده ها، سنگ ها و چاقوها بودند، مورد حمله قرار گرفتند. تظاهرات وسیعی در تونس و مصر که منتج به فرار یا کنار روی رهبران ده ساله این دو کشور شد، از شرق میانه فراتر رفته و ایران همسایه افغانستان را هم با تنش‌های دست در گریبان ساخته است. رهبران اپوزیسیون در ایران میر حسین موسوی و مهدی کروبی به روز دوشنبه تظاهرات وسیع را برای ابراز همبستگیشان با تظاهر کنندگان در تونس و مصر راندازی کردند، ولی این مظاهرات به اعتراضات ضد دولتی مبدل شد. بالاخره شنونده عزیز، ساعت پیش لوی سارنبال ایران هشدار داد اقدامات را بر ضد مهدی کروبی و میر حسین موسوی که تظاهرات روز دوشنبه را به راه انداخته بودند اتخاذ خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند میسپاریم. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شب به نشر میرسد. با رادیو آزادی باشید. فعلا خداوند یار و مددگار شما.